د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر غواخم او تاسو ته د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. تر په کومې وی بجو پورې تاسو بلا بل ریپورټونه لرو او په تازه حالاتو به مو خبر ساتو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دی او په اخر کې تاسو ونیز خبرونه هم اوریدئ شئ. خو لومړی به ګلایا څخه د دې وخت خبرونه وایم.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پنجاب صوبی عدالت د وزیرستان ځوان عالمگیر وزیر د خوشي کولو ضمانت رد کړی. افغان حکومت وایي د سولې خبرو لپاره کابل او واشنگټن ډیر کار کړی او د هند پلازمینې نوې ډیلی کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پنجاب صوبی یو عدالت د وزیرستاني ځوان او مدني فعال عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. د عالمگیر وزیر وکیل سهیل رامیش بیگم مشال ته ویل چې جوډیشل مجسټریټ د مقدمې اوریدنې څخه انکار وکړ او ویل چې له دوی سره د غداري په مقدمه کې د ضمانت ورکولو اختیار نشته. عالمگیر وزیر چې په قومي سملې کې د وزیرستان غړي او د پښتون ژغورن غورزنګ مخخ علي وزیر وراره دی، د نوور په دیشته مل پنجاب پوهنتون نیول شوی وو او د ریاست خلاف د وینا په تور د غداري مقدمه پرې درج شوی وو. د یادونه ده چې د پاکستان په ټولو لوی ښارونو کې زده کوونکو د نومبر په 10مه په پوهنتون کې د زده کوونکو یونس بحالولو او یووالي لپاره مظاهره کړې وي، خو د نورو ښارونو پرته په پنجاب صوبه کې پر زده کوونکو مقدمه درج کړل شوې وي. نن په ټول هیواد کې مسلم لیگ نون ګوند د حکومت اقتصادي پالیسیو او ګرانې پر ضد احتجاج کوي. د یاد ګوند د خیبر پختونخوا ویان اختیار ولی خان په مشال ډوته ویل چې د حکومت ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې ولس سخت ستونزو سره مخامخ دي.
نن موږ د بجلی ډېر ناروغ غیر منصفانه قیمتونو کې اضافه شوې ده. د مهنګایۍ خلاف سم د بیروزګارۍ خلاف موږ نن احتجاج هم کوو او زموږ غوښتنه دا ده چې عمران خان صاحب د فوري طور سره استعفا ورکړي.
خو حکومت وایي له تیرو وختونو ورته خراب اقتصاد پاتې دی چې ښه کولو لپاره ګڼ اقدامات پورته کړي او ډېر ژر به په ګرانۍ قابو عمومي. د پاکستان وفاقي حکومت باید د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د سارې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس خړ لیست څخه وتلو لپاره یې اقدامات پورته کړي دي او ډېر ژر به له دې فهرسته هم وځي. دا خبره په قومي سملې کې د اقتصادي چارو قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي فهیم خان بیگا مشال اړیده کړي د زیاته کړه.
جو بھی مدارس ہیں جس طرح ہماری یونیورسٹیاں وغیرہ
منگوڑ چې د هوا ټولي مدرسې او تعلیمی ادارې تر حکومتي سارنې لاندې راولو. په خیبر پختونخوا کې د پی ٹی آی تیر حکومت د امام صاحبانو او جماعتونو وظیفي مقرر کړې وي. په پاکستان کې د مدرسې ماشومان ځان له هوا د بیل غني او ریاست په دې لړ کې په تیر وختونو کې لوی تیروتنې کړې دي. د ایف ای ٹی ایف شریک ادارې ایشیا پیسیفیک د اکتوبر پر دویم خبره کړي راپور کې ویلي ول چې پاکستان ته سلویخت او وړاندیزونه ورکړل شوي وو چې پر ځینو په بشپړ او ځینو لږ عمل شوی دی. په راپور کې زیاته شوي چې په نهو اهدافو د کم پرمختګ له وجې ژورې اندېښنې موجودې دي. خو د پاکستان حکومت د وسلوالو د ملاتړ تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي چې امریکا او په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو ته معلومه شوې چې د سولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولې. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینپال پرون مشال رادیو ته په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو د پیل په اړه په پرون کې ویل چې واشنگټن او کابل د سولې په اړه ډیر کار کړي او مشترک دریځ لري.
پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سولې مذاکرات شروع کړي تاوتریخوالی به راکمی دي او پایله به ورباندې وي او تر دې وروسته چې هر اقدام کېږي هغه به د افغانستان او د امریکا په همغږۍ باندې ترسره کړي.
په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازو او امریکا ترمنځ خبري پرون له سره پیل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې د سولې خبري لغوه کړې وي. نن د هند پلازمینې نوې ډیلی کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي دي. رویټرز او نورو اف پی خبري ایجنس او ای پی خبري ایجنس خبر ورکړي چې د لاسي بکسونو جوړونکو شپږچاته کارخانه کې مزدوران ودول چې دا پیښه رامنځته شوه. امدادي کارکونکي وایي چې له 500 زیات کسان ژغورل شوي دي. چارواکو د ملوش مې کې د اضافي اندېښنه هم اخودلې ده. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پیښه خواشینی هم ښودلې ده. شمالي کوریا وای د اوګد واټن راکټ وشتلو مرکز کې یو مهمه تجربه تر سره کړې ده. د امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې دا مرکز د غیر اټمي کولو په اړه د خبرو تورو د برخې په توګه په جزئي توګه لمنځه یوړل شوی. شمالي کوریا د اعلان نن له هغې وروسته کړی چې د دې هیواد چارواکو وویل چې د جوهري وسلو څخه کوریایي ټاپو وزمه پاکول د خبرو تورو موضوع نه ده. بلخوا د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو مشر چې د شمالي کوریا د توغندیو ازموینې خبرتیا ورکوي په دې اړه له سویلو ډډه کړي. شمالي کوریا په واشنگټن فشار راوړي چې له خبرو تورو مخکې په پیانګ یانګ مالي بندیزونه لرې کړي، خو امریکا وایي شمالي کوریا د لومړی اټمي پروګرام بند کړي. ایران او امریکا د بندیانو تبادله کړي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د ترنګلو اړیکو بحالولو په لور ښه ګام بلل شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو تبادله د دسمبر پر ومه د سویټزرلند په زیوریخ ښار کې شوی. د امریکا له پرېسیډنټ یونیورسټي فارغ التحصیل زده کوونکی ژو وانګ چې په ایران کې بندي وو او ایرانی ساینس پوه مسعود سلیمانی چې امریکا نیولې وو خوشی شوی دی. د وایټ هاوس په بیان کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی چې وانګ خپل هیواد ته راستون شه بده. یو ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په ټویټر باندې لیکلي چې ډېر مناسب مذاکرات تر سره کېدو په اړه له ایران مننه کوي. او اخري خبر د کرکټ درکو ده. پاکستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د کرکټ ټیسټ سیریز لپاره د لوبغاړو اعلان کړی چې فواد عالم هم پکې شامل دي. فواد عالم لس کال وروسته بیا په ټیم کې ځای جوړ کړی دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې کوچ او چیف سلیکټر مصباح الحق پرون په لاهور کې خبري کانفرنس ته ویل چې ټوله توجه د سریلانکا خلاف په ټیسټ سیریز ده. په پاکستان کې لس کال وروسته د ټیسټ کرکټ بحالیږي. د سریلانکا لوبډلې په لومړی ټیسټ میچ د دسمبر په 11مه په پینډي او په دویمه لوبه د دسمبر په 19مه په کراچي کې کوي. دا د مشالو دی خبرونه نو وصله سره زهيره د موسم حالو
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس بو په پیښور بنو او کوټه کې په یو نیمځه کې وریځي خوريوي او په جوب کې باسمان شینوي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم اته او زیات نه زیات 22 بنو کې و او 22 جوب کې 15 او 30 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 14 ډیګری سنتیګریډ وي.
د مشال رډیو اوریدونکو تاسو خبرونه له ګلایاز او د موسم حال سره زهیر اورید په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر علي وزیر وای د دورار علمگیر را خوشګولو لپاره زده کوونکې هڅې کوي.
څوک دا د دې د ریسټورنټان دی راوته دي د خپل باندې د مات چیلنج کی او نو علمگیر بالکل مونږ د دې ته پریښې دي د دې خپل ملګری چې څومره دي دغه لګیا دي کله به نه لګیا دي وکیلان لګیا دي.
پاکستان وای د نړیوالو قانې کولو لپاره د وسلوالو مالی سرچینو بندولو لپاره ډیر کار کړی دی. آیا رښتیا هم داسې ده؟
کله چې پاکستان خپلې پالیسیو کې عمل کې تبدیلی راولي خبرې کول پریکړه کېدل یو خبره ده او عمل کې بله خبره ده.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو حالت څنګه ده؟
امن او ماندی هغه نسته د انسانانو لپاره، تعلیم او سیاحتي هغه نسته د انسانانو لپاره، د ښځو لپاره بنیادي سهولیات څه کم دي هغه بالکل نسته.
جمهوري غږونه خبرونه هم لرو، را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اولنی رپورټ بور شو. د نومبر په 10مه د پنجاب پوهنتون سوز د کوونکی مظاهرچیان په دې تور ونیول شول چې دوی د پاکستان امنیتی ادارو خلاف نارې وهلې. دغه مظاهرچیان د زده کوونکو اتحادیو بحالول او د قانون لپاره د مساوي حقونو غوښتنه کوله. ځینې کسان په ضمانت خوشی شوي دي، خو د پارلمان د منتخب غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر اوراره علمگیر وزیر د ضمانت درخواست رد شوی دی. دغه وکیلان وایي د دوی مایوس نه دي او د علمگیر د راخوشکول لپاره خپل قانوني مبارزه روانه ساتي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د پنجاب یو عدالت له پنجاب پوهنتون د گرفتار شوی مدني فعال علمگیر وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. له جنوبی وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر اوراره او مدني فعال علمگیر وزیر د نومبر په 10مه له پنجاب یونیورسټي څخه لاغرستو نامعلومه کسانو وړي وو چې د پولیسو په خبره نوموړي د پوهنتون د زده کوونکو په احتجاج کې د ریاست خلاف خبري کړي دي او په دغه داري مقدمه درج شوي. د علمگیر وکیل سهیل رامیش د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل علمگیر وزیر دا مهال د سورلو سروزو په عدالتي ریمانډ دی او وړوکی عدالت دغه داري مقدمه لاوریدو انکار کړی دی.
جب پولیس آپ کو گرفتار کرتی ہے تو
پولیس دیوتن نیول ورستول ونج سریٹا پختنه کوي چې آیا دا ملزم په جسمانی ریمانډ وساتو چې تر پختنه وشي او کنه. مجسریټ علمگیر ودیر ته عدالتي ریمانډ ورکړ او جیل ته واستو. نو مطلب اوس موږ د هغه د ضمانت لپاره درخواست جمع کولای شو. موږ د علمگیر لپاره په وړو کې عدالت کې د ضمانت درخواست ورکړ خو هغه وویل چې غداري دا تور موږ نشو اوریدل او په ستر عدالت کې د ضمانت درخواست وکړي. د علمگیر د عدالتي ریمانډ اوریدنه به د دسمبر په 14 وي خو حکومتي څارنوالان هڅه کوي چې علمگیر بیرته تاڼۍ ته ولیږل شي چې نورې پلټنې وشي.
د عالمگیر وزیر ترڅنګ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وشل شوي زده کوونکي مشال خان په پلار محمد اقبال هم د غدارۍ مقدمه درج شوې ده. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذي علي وزیر اویل عالمگیر وزیر او نورو زده کوونکو دایني غوښتنې لپاره غږ پورته کړی و خو حکومت یې پر ضد د غدارۍ مقدمه درج کړه. نوموړی وایي
د په هغه سره موږ په میډیا باندې یا په پارلیمنت کې په دې حواله سره خبرې نه وکړې چې دا سیمه چې زموږ په وجه باندې د دوی ټارګټ شي څنګه دا د دوی یو سټیټمنټان دی راوتلی دي د دوی په خپل باندې د مات چیلنج کې نو عالمگیر بالکل موږ د دې ته پریښي دي د دوی خپل ملګري چې څومره دي دغه لګیا دي تقریبا نن لګیا دي وکیلان لګیا دي په سټوري چې دوی څومره حل ځلې کوي هغه نه موږ مطمئن یو.
بلخوا لاوره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د قومي اسمبلی د کورونو چارو د قائمه کمیټې غړي سردار طالب حسن مشال ریډیو ته ویل چې د ځوانانو ستونزې هوارول د موجوده حکومت په لومړیتوبونه کې د خو پر عالمگیر پولیسو مقدمه درج کړي نو د لړکې څه بیان نشي ورکولې.
موږ ټول د ځوانانو لپاره کار کول غواړو ځکه چې دا ځوانان به په راتلونکي کې د پاکستان مشران وي. په پاکستان کې باید د بیان ازادي هر چاته وي. چرته چې جمهوریت وي او هلته د بیان ازادي نه وي نو بیا به جمهوریت څنګه پر مخ ځي. عالمگیر سویلی او پولیسو ولې گرفتار کړ پر دې زه سنه شمه ویلې.
د پنجاب د لری پرتو سیمو د پرمختیا وزیر او د پاکستان تحریک انصاف ګنغړی میا محمود رشید د دسمبر په 2مه راته ویلی وو د پنجاب په هنتون دسته کوونکو جایز غوښتنی منی خو کدوی د ریاست خلاف خبری کوي نو بیا به پر ضد اقدامات هم کیږي. د مشال ریډیو د اتوار یاد یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو.
اوریدونکو د خبرونې تسنن له مشال ریډیو اوري. اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون له نن څخه په ټول پاکستان کې د حکومت د استعفا لپاره مظاهره کوي. دوی دریض لري چې د عمران خان په وزیر اعظم کې ملک د پرمختګ په ځای په شاتګ کړه دی او ګرانی زیاته شوې ده. اقتصاد خراب دی، سیاسي حالات بې ثباته دي او د بیان پر ازادۍ بندیز دی. دا هغه وجوهات دي چې د دوی په نال له کابله دی وزیر اعظم استعفا ورکي او بیا د ټاکنې وشي. حکومت دا غوښتنه نه مني. نور حالې له سراج ظهیر اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرتر احسن اقبال په خپل ټویټر باندې لیکلی د حکومت اقتصادي پالیسي او د غریب ژوند له ستونزو سره مخ کړي دي. نو په دې خاطر دوی د دسمبر په اتمه په ټول ملک د ګرانی پر ضد احتجاج کوي. همدارنګ د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا صوبایي ویاند اختیار ولی خان له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
پاکستان کی اور ٹول خیبر پختونخوا کی ہر یو ضلع ہیڈ کوارٹر کی دا پریس کلب مختا وسر قبائلی اضلاع جسم رجی زمین نو پا آغی ٹھولو کی من منگا دا بجلی پا غیر ناروا غیر منصفانہ کی متونو کی جکم اضافہ شوئی دا دا مہنگائی خلاف او بیا خصوصا دا بیروزگارے خلاف منگا نن احتجاج ہم کو زمانگا غختنا دادا عمران خان صرف دی فوری طور سرا استعفا آور کی او په ملک کې دلیلي انتخابات اعلان دي
د پداسې حال کې د چې د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل ریپورت کې ویلي په هیواد کې په کلیس بنیادونو د ګرانی کچه د نه کال په تاریخ کې تر ټولو لوی کچی 12.1% ته رسیدلې. خو بل په لور د دسمبر په دریمه د خزانی لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد اظهر په یوې خبري غونډه کې داوا کړی چې تیرو 15 میاشتو کې د ملک په اقتصاد کې خواله راغلي چې نړیوالو مالیاتي ادارو یې هم اعتراف کړي او د دې له وجې به راتلونکي کال د جنوري او فروری نه په ګرانۍ کې کمی راشي. مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل نو هغه وی د حکومت اقدامات په خپل ځای خو د ګرانۍ قابو کولو لپاره بور له د اوږدې مودې منصوبې شروع کول وی
چې کله اکانومي ولخلي چې یو طرف ته انفلیشن یعنی مهنګایي او بل طرف ته چې د اکانومي ګروث کمی نو د دې حالاتو په اداره چې په غربت او په بیروزګاری باندې ډېر بد اثر پیږي. غربت سیوا کیږي بیروزګاری دغه سره سیوا کیږي او د دې داسې حالت ته د معیشت وحکلو یعنی حکومت په فوري توګه چې کوم اقدامات اړي هغه سره اکانومي به د دې حالت ته انوځي.
بل پلو وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیرانو بیا بیا د دې خبرې څرګندونه کړې چې دا خراب اقتصادي حالات ورته لتیرو حکومتونو په میراث کې پاتې شوی خو دوی د خکولو لپاره هلې ځلې کوي. سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کوټه کې د بشري حقوقو په اړه غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ګډونوالو پر حکومت نیوکې کړې چې نه خوې د خلکو لپاره د ژوند بنیادی سهولتونه برابر کړي او نه هم خلک پوره بشري حقونه لري. دوی له بې امنۍ، بیروزګارۍ، خراب اقتصاد او د ښځو په وړاندې له بدې رویې سر ټکولی دی. حکومتي چارواکي دا نه مني او وایي دوی ګڼ پرمختیایي کارونه کړي دي. ایوب ترینی نور حال درته وایي.
د خشګړی د ادارې بشردوست ټولن تر څارنې لاندې د انساني حقوقو په اړه په کوټ کې و دستور اوسوه. په دستور کې قانون پوهانو، سیاسي او ټولنیز کارکونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال زیاتره ویناکونکو ول چې د تیرو څو کلو راهیسې په بلوچستان ایالت کې د بشري حقوقو وضعیت سمانه ده. په دې ترڅ کې په صوبې کې پر شوزو د تشدد د مخنیوي د ادارې مشر وطنیار خلجی وای
تر ټولو اول بنیادی ضرورت کوم دی هغه صفا او بدی لیکن اغه نشته انسانانو لپاره دلته او نوماندی اغه نشته انسانانو لپاره تعلیم او سیاحتي اغه نشته انسانانو لپاره د شته لپاره بنیادی سہولیات سکم دی اغه بالکل نشته مواصلات نظام سکم دی اغه په بلوچستان کې نشته او دلته د زراعت شوبه سید د لایف سٹاک شوبه سید اغه کوم وګورو اغه د ترقی خواته نه روانه اغه د زوال خواته روانه ده.
په دې دستور کې ډیرې کارن پوهانو د هم ول چې پاکستان په هغه وادو کې شامل دی چې په 1900 تڅلويش کې د بشري حقوقو نړیوال قانون لاسلیک کړی وو. خو د خلیل رحمان اډوکیټ په وینا چې د بده مرغه پر دغه نړیوال قانون باندې عمل نه کیږي.
نو په دې کې تعلیم هم ستا او په دې کې د روزګار معاملات هم دي چې انساني حقوق د دفاعي کوي. خو څنګه د بد مرغه عمر په بلوچستان کې د خپل حقوق یا د بنیادی حقوق یا د انساني حقوق خواز پورته کوو نو داسې قوتونه ستا چې هغه زمرد لپاره په دې کې د مخنیوي جوړیږي او مشدده معاملاتی وی چې مردا आवाज پورته کو او ډیر کسان پورته کړی دي او هغه ته په ډیر مشکلاتو کې خپل ژوند پیټ سوی دي او هغه د دې مشکلات سره مخامخ هم سوی دي.
پر دې محل ډېرې وینا کوم کوښتنه وکړه چې حکومت په صوبه کې د بشري حقوقو د وجې د سمول لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې بغوښو د بلوس ملت پالګون بلوچستان نېشنل پارټي د اطلاعاتو وسکتر غلام نبی مریتا
هغه دې په بلوچستان کې انساني حقوقو وایلیشن چي دي هغه دې ختم سینن ته بدا ملک باندې د کم چې سټوډنټس دي د دوی کم یونین سازي دي پاغه باندې پابندي دي د خواتین پر رائټس باندې پابندي دي د کم مذهبي اقلیتونو چې دي د دوی کوښنی کوښنی ګوندونو چې دي په دوی باندې پابندي دي نن سیاسي پارټیانو باندې نن تمام شیانو باندې نو دا خبره ده کدا سه حالات یو داسې سره باندې پیدا سي د دوی مخنوي نسی حکومت داسې اقدام و نسی نو دي د پاره شدي زمرد اوایي په حالات شدي هغه ډیر نسی کیږي او حکومت د پاره کې وغټه مسله جوړی شي
په دې اړه مشکل ده بلوچستان ته ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه دا خبرې رد کړي او ویل چې اوسنی حکومت نه هواز په صوبه کې د څورلس زرو څخه وزیات ځوانانو ته د روزګار ورکو په پلان کار پیل کړی دی د دې تر څنګ په صوبه کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره هم ځانګړي ګامونه پورته کړي دي چې له امله یې اوس په صوبه کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې ده
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
مشال ریډیو اوریدونکو تمه ده چې د جنوري په میاشت کې به نړیواله اداره اف ای ټی اف پریکړه وکړي چې پاکستان له خړ لیست وباسي او که تور لیست یې نه باسي دوی په خړ او تور لیست کې هغه ملکونه اچوي چې د ترهګرو د مالی سرچینو د بندولو او تورو پیسو د سپینولو لپاره د ډاډ وړ کار نه وي کړی پاکستاني چارواکي وایي دوی د یو سل دیارلس مدرسو انتظامی کنټرول په لاس کې اخیستي او ځینې نور داسې کارونه یې هم کړي چې له دې لیسته وتل به یقیني کړي خو څېړونکي وایي پاکستان کې اوس هم د وسلوالو پټنځایونه موجود دي نه حکومت دې د اداو په ځای عملي کار وکړي انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکخ او د کمی سملې د اقتصادي چارو قائما کمیټه غړي فهیم خان ویلي حکومت د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخړ لیست څخه د لری کېدو په لړ کې د یو سل دیارلسو مدرسو انتظامی کنټرول اخیستو ترڅنګ ځینې نور ګامونه پورته کړي دي نوموړي د دسمبر په ومه مشال ریډیو ته ویل ریاست په تیرو وختونو کې مدرسې له پامه غورځولې وي خو موجوده حکومت غواړي چې دغه تر حکومتي څارنې لاندې راولي
من غواړم چې د هوا ټولې مدرسې او تعلیمي ادارې تر حکومتي څارنې لاندې راولو په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی تیر حکومت د امام صاحبانو او جماعتونو وظیفې مقرر کړې وي په پاکستان کې د مدرسې ماشومان ځان له هوا د بیل غني او ریاست په دې لړ کې په تیرو وختونو کې لوی تیروتنې کړې دي زه دانش هم په ډاګه کولې چې اف ای ټی اف فراته د څومره مدرسو ویلي وو خو د ځینو هوادونو د هڅو باوجود موږ د اف ای ټی اف د تور لیست پر ځای په خړ فیرس کې پاتې شو او ډېر ژر به موږ
د پاکستانی رسنیو لمخې ټاکل شوی چې د اف ای ټی اف راتلونکي غونډه د جنوري په 28 په بیجینګ کې وشي او بیا به د فروری په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو یا نه کولو په اړه پریکړه کیږي په پاکستان د تورونه پوری شوی چې په مدرسو کې زده کوونکو ته د سخت دریځ زده کړې ورکول کیږي او دا هیواد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد دی بریالي عملیات کړي او د مدرسو د رجسټریشن لړ کې هم ګامونه پورته کړي دي سیډون کې افراسیاب خټک وایي د موجوده حکومت هلو ځلو ته پکتو داسې نخ کاری چې پاکستان به د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې له خړ لیست څخه ووځي
کوشش خو دې ته پکار دی چې پاکستان ګری لیست نه راوځي خو هغه لپاره پکار دی چې پاکستان خپلې پالیسیو کې عمل کې تدمیر راولي خبرې کول خپلې خېدل یو خبره ده او عمل کې بل خبره ده دا ګوره دا په شمالي وزیرستان کې چې دا کوم اوس د دې شوې دي د ورځې کې نو دلته کې طالبان دي او دا تناګاوي اوس پورې موجود دي او د کوم تدینونه اقوام متحده پابندي په لګولې ده هغه کې یو کس هم چې په مقدمه کې نه دی نو دا اصل کې پاکستان حکومت وګوري چې دلته کې څوک دا خبرې کوي نو هغه څلکا وای چې تاسو به دا نه خبر باندې هم دی اوسه دته چې هغه چې نوې چې دا لندن کې کوم سره چې کوانو خلک والی نو هغه اصل ما د پاکستانو په څان چې کوم کچې د تاریخ کې صرف خبرو کول باندې بو زما کې نه چې اف ای ټی اف نه پاکستان راو
سکل په جولای کې د پاکستان پنجاب سبي تر هغه غره سید ادارې سی ټی ډي د جماعت داوا ډلې د مشر حافظ سید او دغه د دوله سملګرو پر سید تراګرو د مالی مرستو په تور مقدمه درج کړی و دغه سی سکل په مې میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو سره د تراګری سي د قومي تګلارې لمخه نور لس تنظیمونه اداري ناکنه وګرځولې پاکستان دا ګام لاغرستو پورته کړ چې اف اي ټي اف د هوا تر تراګرو مالی مرستو بندولو د غي د مرکزونو ختمولو ترڅنګ وشت نکاتي کاری پلان ورکړي چې د کارپوهانو په خبره پر زنو یې لا هم بشپړ عمل نه دی شوی
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې بدی ورستو کې د پوز د مشر د ملازمت مودې غزول موضوع ډیر تاو دا، په دې اړه عدالت د تحریک انصاف حکومت تشپګ مېشته وخت ورکړ چې د پوز مشر د دندې اوګدول لپاره دی قانون جوړ کړي، ځکه چې اوس مهال د دوی پهنه داسې څه په قانون کې نشته. څېړونکي مرتضی سولنګي په فرایډی ټایمز مجله کې په دې اړه لیکنه کړې ده چې فرخنده اسدی غټه کې درته وایي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي د پاکستان سپریم کورټ د پوز د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو پورې وغځوله. د دغه قانون سازۍ په اړه مخالف سیاسي ګوندونه لا هم خاموش دي. په 28 نومبر د دغه فیصلې تر راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه ورځ به هغه خلک ډیر مایوسه شوي وي چې دای غوښتل چې د هیواد د ادارو ترمنځ تضاد رامخته شي، خو داسې ونه شوه. او د سپریم کورټ د فیصلې تر اتک سره په هیواد دښمنان او مافیا ډیره خپوي. هغه وړاندې دا هم ولیکل دا هغه مافیا ده چې هیواد یې لوټ کړ او دغه لوټ شوی سرمایه بهر خوندې کړه. لیکوال مرتضی سولنګي وایي وزیر اعظم او یا کومبل حکومتي چارواکي تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی د کومو دښمنانو او مافیا ذکر کوي، او دا چې که دغه مافیا او ملک دښمنه عناصر غوښتل چې هیواد غیر مستحکم کړي او د ادارو ترمنځ کړکیچ رامنځته کړي، نو د دوی حکومت تر اوسه په دې اړه څه پلټنې کړې دي. نو آیا حکومت به د دغه په اړه معلومات له ولس سره شریک کړي که نه؟ لیکوال دا هم وایي تر اوسه خو حکومت دا هم نه دی واضح کړي چې یو داسې تن چې د قانون وفاقي وزیر وي د خپلې عهدې نه مستعفي شي، بیا د پوز د مشر وکیل جوړ شي، او بیا د فیصلې وروسته د وفاقي وزیر په حیث یو ځل بیا سوګند پورته کړي. اوس په چې پارلمان په دې اړه قانون سازي کوي او که نه، د آئین په آرټیکل 233 کې به بدلون راولي، دا خبره هم نه ده واضحه. خو عدالت دا خبره واضحه کړه چې په آئین کې د پوز په اړه څومره قانون سازي هم شوې ده، په هغه کې دا خبره نشته چې ګنې د پوز د مشر د ریټایر کېدو وروسته دی د هغه د کار موده بیا وغځول شي، او دا عمل هیڅ قانوني حیثیت نه لري. بلخوا ځینې قانون پوهان دا هم وایي چې باید پارلمان په خپله په دې اړه قانون سازي وکړي او دا مسله راپورته کړي. عدالت دوی ته ولې دا وایي چې د یوې مسلې په اړه قانون سازي وکړي؟ د مجلې په خبره دا هم لا نه ده واضحه چې د پارلمان د قانون سازي وروسته به د پوز موجوده مشر بیا په دغه عهده ټاکلې شي او کنه د کار موده به یې غځولې شي، او د شپږ میاشتې به په کومه برخه کې راځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، وسم یو مطبتی کتنه درو ورو څور زمخې د پاکستان دام نور اسپانی دفتر مخې ته دو ځل خلک راغونډ شي او کوخه کې کو چې دلته ورننه وزي. احتجاج کوونکو پر دام نور اسپانی نیو کې کولی چې د عثمان خان په نامه هغه کسي پاکستاني نژاد بللې چې 13 میاشتې په لندن کې په یو ترهګر برید کې دوه کسان وژل. ډیلی ټایمز رسپانډ لیکلی چې عثمان خان په برتانیې کې زیږیدلی خو په خټه پاکستانی دی، نو د دې احتجاج څخه جواز نه جوړیږي. او رسپانډ زیاته کړې چې په خبرونو او رپورټونو تنقید سم دی، خو د دفترونو معاصره غلط کار دی. مجید بابر د دې لیکنې غټ ټکی درته وایي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز د یوې ورځپاڼې د دفتر محاصره د سرخط لاندې په خپله ادارې کې لیکي چې د ورځپاڼو د هرې ورځې د غنې ارزښت د هر لوستونکي په نظر کې مختلف وي. دا د ولس حق دی چې د ورځپاڼې په متن تنقید وکړي او یا یې د کوم خبر په اړه ستاینه وکړي. د ولس دا ډول تنقید یا ستاینه د ورځپاڼو ایډیټرانو سره د صحافت د معیار په ښه کولو کې مرسته کوي. خو د ادارې په خبره د کلونو راهیسې پاکستاني رسنیو ته دا ستاینه او تنقید د طاقتورو خوا لخوا په داسې صورت کې ورکول کیږي چې کله یې د چاپ شمیره راکمه کړي، کله د ټلویژن او راډیو په نشریاتو کې خلل واچول شي، او کله ورته د اشتهاراتو د بندښت په ذریعه مالی مشکلات جوړ کړل شي، او په ځینو وختونو کې د مخالفانه خبرونو له وجې د ورځپاڼو دفترونو باندې حملې وشي یا بند کړل شي، خبریالان ووهلې شي، او کله کله ونیولې شي. د ادارې په خبره دې زورونو اوس بل بڼه خپله کړې ده. لکه سورې مخکې په لندن کې د یو برید د رپورټینګ په نتیجه کې یوې ولسی ډلې په اسلام آباد او کراچۍ کې د ډان ورځپاڼې د دفتر محاصره وکړه. دغو کسانو د ورځپاڼې پر ضد نارې وهلې او د ورځپاڼې د بندولو غوښتنه یې کوله. د دغې ورځپاڼې سرخط و چې چارواکو ویلي دي چې په ترهګرۍ کې صدا شوی پاکستانی نژاده کس د لندن برید کړی دی. د ادارې په خبره په سرخط کې د پاکستانی نژاد ټکی کارولو باندې بحث کېدای شي، خو په اصل کې دغه سرخط په صحافتي معیار پوره و. خو که بیا هم په متن د چا اعتراض و، نو د دې ښه حل د ورځپاڼې ایډیټر ته په لیکلي بڼه شکایت کول وو چې پکې ویل شوی و چې په لندن کې د چاقوانو د برید ذمہوار کس عثمان خان په برېټانیا کې پیدا شوی او لوی شوی وو، خو د کورنۍ تعلق یې د پاکستان سره دی او دا چې د دې برید هیڅ تعلق د پاکستان سره نشته. ادارې زیاتوي چې که دغه اعتراض کوونکو خپل تنقید ورسپاڼې ته نیغ په نیغه رسولی وی نو ورسپاڼې به ورته هرومرو ځواب ویلی وو او ستونزه به حل شوې وه، خو اعتراض کوونکو بل لار خپل کړه او په اسلام آباد او کراچۍ کې احتجاجي مظاهره وکړه او د ډان ورسپاڼې پر ضد د هند پلویتوب نارې وهلې. د ادارې په خبره د خبریالانو یو شمیر اتحادیو د دې مظاهرې غندنه کړې ده او د رسنیو پر ضد دا ډول ګامونه یې غندلې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو اور اوریدونکو دولسنی بجې شوې، راځي چې لګولای څخه د خبرونو لنډیز وورو.
دا پاکستان پنجاب صوبی یو عدالت د وزیرستانی ځوان او مدني فعال عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. د عالمگیر وزیر وکیل سویل رمیش بیگا مشال لوتوی چې جوډیشل مجسټریټ د مقدمې اوریدنې څخه انکار وکړ او ویل چې له دوی سره د غدارې په مقدمه کې د ضمانت پر کول اختیار نشته. نن په ټول هیواد کې مسلم لیگ نون ګوند د حکومت اقتصادي پالیسیو او ګرانی پر ضد احتجاج کوي. حکومت وایي له تیرو وختونو ورته خراب اقتصاد پاتې دی چې ښه کولو لپاره یې ګڼ اقدامات پورته کړي دي او ډېر ژر به په ګرانی قابو ومومي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس خپل له څخه وتلو لپاره اقدامات پورته کړي دي او ډېر ژر به له دې فهرسته وځي. دا خبره په قومي اسمبلی کې د اقتصادي چارو قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي فهیم خان بیګا مشالو ته کړي. د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي چې امریکا او په قطر کې د وسله والو طالبانو استازو ته معلومه شوي چې د سولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال پرون مشال رډیو ته په دوحه کې د امریکې او طالبانو د خبرو د پیل په اړه په غبرګون کې ویل چې واشنگټن او کابل د سولې په اړه ډېر کار کړی او مشترک دریځ لري. نن د هند پلازمینې نوې ډیلی کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان وژل شوي. رایټرز او ایفپی خبري اجانسونو خبر ورکړی چې د لاسي بکسونو جوړوونکي شپږ چته کارخانه کې مزدوران ودول چې دا پیښه رامنځته شوه. شمالي کوریا وایي د اوږد واټن راکټ ویشتلو مرکز کې یې یوه مهمه تجربه ترسره کړې ده. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې دا مرکز د غیر اټومي کولو په اړه د خبرو اترو د برخې په توګه په جزوي توګه له منځه یوړل شوی. او ایران او امریکا د بندیانو تبادله کړي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د تریولو اړیکو بحالولو په لور ښه ګام بلل شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو تبادله پرون د سویټزرلینډ په زیورخ ښار کې شوه.
ګلای ستاسو د خبرونو لنډیز وایو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم له اسلام آباد زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټی کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې په دې هیواد کې د مزدورانو په مسلو لیکلي او وایي د یونیسټو او سرکاري محکمو په ګډون نجی او ولسي ځایونو ته د رسۍ نه لرلو په وجه په پاکستان کې د مزدورانو ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ دی. ادارې وایي که څه هم په سرکاري او نجی ادارو کې د پی ډبلیو ډی یا خلکو د خیر ښېګڼې ادارې سره د مزدورانو د 50% پورې د نوکریو کوټه هم پرته ده، خو د هغې باوجود هم د دوی د روزګار او مشکلاتو راکمولو لپاره څه اقدامات ونه کړه او تر اوسه د ملک په کچا د دوی کرش میرا راټوله کړي چې د پاکستان د دې حکومتي محکمې د رویې ښکارونه ترې په خټول کیږي. ادارې اخري کې وایي د دوی لپاره د هیڅ یو نوی قانون ضرورت نشته، یوازې په رویو کې بدلون راوستل پکار دي چې ورسره به د مازورانو مشکلات راکم شي او په آزادانه توګه به هر ځای ته رسایي ترلاسه کړي. جنگ روس په خپلې ادارې کې وایي د قومي اسمبلی په غونډه کې د سوالونو په دمه کې ویلې شوی حکومت دا وخت په ډیزل باندې 1500 روپۍ 50 یا پیسې، پېټرول باندې 15 روپۍ او د خاورو پتیلو 10 روپۍ او په لایټ ډیزل 14 روپۍ 98 پیسې د لیټر پر سر ټیکس اخلي. د کومې پوجې چې د کال پر سر 206 اربا 28 کروڑ روپۍ ټیکس د خلکو لجیبه وستل کیږي. ادارې وړاندې لیکي د نړۍ په یو ملک کې هم د توانایي په نرخونو کې دومره په تیزی سره اضافه نه کیږي څومره چې پاکستان کې کیږي، او د دې بنیادی وجه په ټیکسونو کې کمی او په اقتصاد د زیاتیدونکو قرضو بوج دی. نو په داسې حال کې به حکومت له نورې لارې لټول وی چې لکه بلې ولسته ګټه ورسی. ل پیښور خبریدونکو شهباز ورسپانه خپلې ادارې کې وایي سغشتره چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د تیر کال پرنګ دی کال هم د پیښور های کورټ لخوا د بی آر ټی یا چټک بسونو د منسوبې د پلټنو د حکم پر ضد سپریم کورټ ته ورغلی دی. ادارې لیکي کې یو خو وزیر اعظم عمران خان وایي چې یو درغلی کوونکی به هم نه پرېږدي او احتساب ورسره کوي، خو بل پلو د احتساب په لار کې خنډونه پیدا کوي، نو دا دوه مخیزه پالیسی اوس نه چلیږي. ادارې آخر کې وایي د بی آر ټی پیسه د کام پیسه ده او دا یې په یو غیر ضروري منصوبه د اوبو پرنګ بیولې، نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې پلټنې وکړې شي او چې چا پکې درغلی یا ورانی کړي وي چې ورته سزا هم ورکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جرمنی ډی پی خبری اژانس لیکي د لندن د تیرونی حملې ذمہوار کس عثمان خان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې خاورو ته وسپارل شو. هغه د همدې غزه و. اژانس لیکلي د ابدا سیل کې د چې په اسلام آباد کې د ډان ورسپنې دفتر مخې ته دوه وارې مظاهرې شوې دي چې ولې دغه تن پاکستانی ولسله برتانوي ګڼلې. بلخوا ایف پی خبری اژانس د امریکا استازو او وسلوالو طالبان ترمنځ په قطر کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلېدو په موضوع لیکنه کړې. د دې دوړو مقالو برخي غټي برخي درته ملي حمیرزاده وایي.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی ای لیکي په لندن کې پچاړه د دوو کسانو وژون کې تن عثمان خان چې روسا پولیسو وژلو د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په خاموشه سره خاورو ته وسپارل شو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لندن کې د تیرې اونۍ د برید ذمہواري منلې وه. دغه وسلوالې ډلې ویلي چې د هغو ائتلافي هیوادونو وګړي به په نخښه کوي چې د داعش ډلې ضد په جنگ کې ښکېل دي. خبری اجانس د برتانوي چارواکو په حواله لیکلي چې دغه مشکوک تن د ترهګرۍ په تور مخکې هم د بند سزا تېره کړې وه. ڈی پی ای لیکي چې له پاکستان نه خبرېدونکي ڈان ورسپانه په خپل رپورٹ کې عثمان خان پاکستانی الاصله برتانوي بللې او چې خلاف یې په اسلام آباد کې د ګل او جمعې په ورځ مظاهره وشوې. مظاهرچیانو د ڈان دفتر مخې ته د مظاهره پر مهال د ورسپانه کاپیانې اوس وزولې او د اخبار د تړلو غوښتنه وکړه. خبری اژانس لیکي چې د ڈان ورسپانه ایډیټر ظفر عباس په ټویټر باندې لیکلي چې د دوی دفتر مخې ته یو وار بیا خلک راغونډ کړل شوي او مظاهره وکړه. ڈی پی اژانس لیکي چې د رسنو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له انتظامی چارواکو غوښتي چې د مظاهرو غندنه وکړي او د بریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې امریکا له افغان طالبانو سره د قطر مرکز دوحه کې د درې میاشتنی ځنډ وروسته بیا خبرې پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ درې میاشتې مخکې ناڅاپه له طالبانو سره د سولې خبرې اترې لغوه کړې وې. ای ایف پی اژانس لیکي چې ولسمشر ټرمپ په نومبر کې د افغانستان ناڅاپه سفر پر مهال ویلیو چې طالبان موافقه غواړي. خبری اژانس لیکي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې خبرې د ودرېدو باوجود په دا وروستي نو کې د پاکستان په ګډون د ځینو هیوادونو سفرونه کړیو. اژانس لیکي چې نوموړي د طالبانو لول کې څخه د یو امریکایي او د یو آسترالیایي وګړي پر خوشي کولو کې رول لوبولی او چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو په قبضه کې وو. فرانس پریس اژانس لیکي چې طالبان تر دې دمه له افغان حکومت سره له خبرو اترو نه انکار کوي. اژانس لیکي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر اشرف غنی اندېښنې په پام کې نیولو سره د اوربند حمایت ښودلې دي. کابل تر خبرو اترو مخکې اوربند ته لومړی ترجیح ورکوي. خبری اژانس لیکي چې طالبانو سره په ممکنه تړون کې دوه مهمې خبرې دي. لومړی دا چې امریکایي سرتیری به افغانستان نه وزي او د دې په بدل کې به طالبان ژمنه کوي چې سخت دریځو ډلو ته به پټنځایونه نه ورکوي. د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې په افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې مهمه وجه ده. خو د اژانس په خبره له طالبانو سره د واک شریکولو د پاکستان او هند په شمول د سیمه ییزو طاقتورو هیوادونو رول او د ولسمشر اشرف غنی حکومت برخلیک هغه مسلې دي چې لا هم نه دي حل شوي. اژانس لیکي طالبان په دې باور دي چې دوی په جګړه کې برلاسي دي، هم په دې وجه له امریکا سره د خبرو باوجود بریدونه جاری ساتي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په ځینو ځینو کې موږ ته اوریدونکو ویل چې ریډیو صحیح نه اوریدل کیږي، نو ستاسو په ځای کې کم ریډیو صحیح نه اوریدل کیږي نو موږ ته ووایي، او که انټرنیټ لرئ نو دغه ایپ د لارې موږ وایو، که ایپ کې هم څه ستونزې نو د هغې په اړه مو هم خبر کړئ. د امریکای او طالبانو ترمنځ پرون د خبرو د بیا پیلېدو په اړه افغان چارواکي وایي امریکایي او افغان حکومت په دې سلا دي چې مذاکرات باید اوربند ته لار هوارې کړي. د دوی بیان په دې اړه هر اخیستونکی ګام باید د کابل او واشنگټن ترمنځ تر همغږۍ وروسته وشي. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د اوریدلو خبرو بیا پیل به د جنگ بندۍ سبب شي او کنه، په دې اړه د فرشتې جلازې رپورټ اورو.
ارګوای چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په خبرو کې د توافق شوی چې کله د سولې خبرې پیلېږي تشدد به کمیږي او پایله به اوربند وي. د ارګویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ په مقررو خبرو کې دا تفاهم شوی چې له افغانستانه د باندې به د تروریستانو پر پناه ځایونو تمرکز کیږي. مینپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه په خبرګون کې وویل
افغانستان او امریکا مشترکې ګټې لري او مشترک اهداف لري. موږ د سولې په اړه باندې مشترک کار کړی دی او په دې اړه باندې یو مشترک دریځ لرو. پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سولې مذاکرات شروع کیږي تاوتریخوالی به راکمیږي او پایله به اوربند وي، او تر دې وروسته چې هر اقدام کیږي هغه به د افغانستان او د امریکا په همغږۍ باندې ترسره کیږي.
واشنگټن پرون په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړې. فرانس پرس او رویټرز اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې په دوحه کې د خبرو تمرکز به د تشدد پر کمولو، د بین الافغاني مذاکرو پر پیل او د اوربند پر ټینګولو وي. د وسلوالو طالبانو یو ویان سویل شاهین په دې اړه په ټویټر له امریکا سره د خبرو د پیل د تایید تر څنګ ولیکل خبرې له هغه ځایه پیل شوي چې درېدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګرام ته په خپل سفر کې دې ته اشاره کړې وه چې طالبان د یو توافق غوښتنه لري. د امریکا او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر مقررو خبرو وروسته سجدوبه وویل چې په اصولو کې توافق کړی او د سولې د موافقې تر رسمي لاسلیک ډیر وخت نه دی پاته. هغه مهال د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس په حواله په رپورټونو کې وویل سول چې د موافقې د لاسلیک لپاره له دوحې یو پلاوی واشنگټن ته بلل شوی و. خو د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې تر یوې حملې وروسته چې یو شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سول، ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې بندې کړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ امدا اوس اوریدلای شئ. اوس هم سواد تاسو په سواد کې یوې غیر سرکاري ادارې د بشري حقوقو په اړه په هوا په یو بیل انداز پیل کړی دی. دوی سټیج ډرامې کوي. دا کار په دې ستل شوی چې خلکو ته د یوې مهمې مسلې په اړه په تفریحي انداز معلومات وړاندې کوي. دا به داسې حال کې ده چې په خبر پښتونخوا کې لا هم ښځې په سوره کې ورکول کیږي او د ناموس په نامه وژنې کیږي. په اړه یې د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د غیر دولتي ټولنې قدم کمیونیکیشن تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سټیج ډراما مزلونو کې د ښځو تعلیم په اهمیت، اقلیتو حقونه او پښتنو کې منفي رویو په اړه پنکارانو د خپل پن مظاهره وکړه. د ډرامې لیکوال او پیش کوونکی نور البشر نوید وایي چې دوی هڅه کوي چې پښتنو سیمو کې د سټیج ډرامې کتو او جوړولو اهمیت برسي رکړي.
تیاتر چې کوم رول لري په خلکو کې د خلکو ته د پیغام رسولو لپاره، نو دا ډیر فوری او مؤثر دی او خلکو ته لا یو هغه پیغام رسوي او د خلکو نه لا یو هغه ریسپانس اخلي. نو کچرته په تعلیمي ادارو کې همدغه سي ډراماتیک سوسایټي جوړ شي او د هغه په ذریعه باندې خلکو ته دا پیغام ورسي. نو زه وایم چې په هر کالج، هر یونیورسيټي، هر حال کې چې کم دینو دا سيزونه کې دي شي او د دې ډیر ښه ریسپانس راتلی شي او خلکو ته ډیر ښه میسج رسیدي شي.
سټیج ډرامه کې کارکونکي پنکاران هم وایي چې دې سیمه کې د پښتنو کلتور په اړه معیاري د سټیج ډرامې د نش برابر دي. دغه ته د دولت او ټولنې لخوا د پاملرنې ضرورت دی. مزلونه ډرامه کې د مور کردار کونکي زاهده تنها چې شاعر هم ده وایي
دوام زمونږ پښتو، زمونږ ژبه، زمونږ کلتور به هله مومي چې دغه خبرو ته ډرامې ته هغه که د سټیج وي، که د ټلویزیون وي، یو که د ریډیو ډرامې، هغه ته زیات تر اهمیت ورکړي شي.
سٹیج ڈرامہ د جانزیب کالج پسلگن د کون کو سره د خودن کو اکتلا د جانزیب کالج پختو سانگ مشر پروفیسر عطا الرحمن عطاوی چیو اڑخت د کون کو ته تفریح ملاو شو نو بلخوا ورته معاشره کې باز بد دستور هم په ګوته کړی شو
ټول کلیش رواني تصادم رواني په اخر کې غ خکردار وګټي او بد کردار او بیلی او د دینه دا پیغام ورسې چې موږ نه خکول پکار دي نو دا ډیر زیات ضروری دي د دې سره تفریح هم کیږي ماشومان چې د لیکچر او ریډون ستړي شي او دا سيزونه اوري د دینه ورته بیا دا ویلو ضرورت نشته چې دا وکاو دا مکه دی بیا په خپل خکار کې او بد نک
قدم کمیونیکیشن چارواکی وای چې د ګرځنده تھیټر تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا په بیلابل زلو کې هم د رنګا ډرامې ټولنې ته وړاندې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com هم وګورئ شئ اوسم د وادي سره سم تاسو ونې خبرونه جمهوریت غوونه درورو د تاسو عبدالحق کړ جوړی
د مشال ریډیو په جمهوریت غوونو پروګرام کې مو زه عبدالحق کړ هر کله کوم دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قومي حقوقو انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني وکړي نننې خبرونه د پښتون سیاستوال نواب ارباب زهر کاسي د مبارزې په اړه ده نواب ارباب زاهر کاسی د کوټي د کاسی قبيله نواب دی سیاسي تعلق یې له عوامي نېشنل پارټي سره دی د نوموړي پلار د باچا خان خدای خدمتګار تحریک په فعال غړ کې وو چې د هندوستان د تقسیم خلاف وو خواجه بدا ده چې زوی یې په هم هغه ورځ پیدا سو په کوم ورځ چې هندوستان تقسیم او پاکستان جوړ سو یعنی د هغه د زیږیدو نیټه 14 اگست 1940 کال دی د ارباب زهر کاسی په وینا د هغه پلار نواب ارباب عبدالقادر د انګریزانو د غلامۍ پر ضد او د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پښتنو د حکومت لپاره په وار وار زندان ته چول سوی وو
دا 1940-41 دا سټرګل شروع کی د بادشاہ خان په تیری کې شامل وو دا هغه وخت راسه نو بیا د چون کې هغه ټایم د انګریز دور سر جیلو کې ملاري د غن سو بیا د په دغه جدوجہد لګیا وو چې بل دا دوران چې پاکستان جوړ شو پاکستان چې جوړ شو بیا د پاکستان حکومرانان سره هم د دوی نه د غوی روایت سموه ظلم او د دغه خلاف مفرور رسولاړ افغانستان څولاړ افغانستان ته نو ډېر عمر په افغانستان کې ټول خو تقریبا 2-3 کال وو او دلته جیلونه په مختلف وخت کې لږ لږ ټایم تیر کړی و کم سه کم وو اته کال خو د ټوټل جیل تیر کړی
ارباب زهر کاسی ته سیاست او مزاحمت لپاره په میراث کې پاتې شوی وو هغه په 1970 کال کې په کراچۍ کې وو چې په پښتون سټوډنټس فیډریشن کې شامل شو بیا په 1974 کال کې بیرته کوټه ته ولاړ او هلته د پښتونخوا ملي او پارټي د ځوانانو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن کې ګډون وکړ خو څو کال وروسته د سردار شیرباز مزاری په مشرۍ نېشنل ډیموکراټک پارټي کې شامل شو دا وخت په پاکستان کې د جنرال زیولک مارشلا وای چې پر ضد د جمهوریت بالی تحریک چلیدلې د جمهوریت بالی د تحریک شروع کېدو سره د خپل پلار په شان د ارباب زهر کاسی هم د نیونو سلسله پیل شو خو ارباب زهر کاسی د ژوند تر ټولو لوی غم او کړاو هغه ورځ ولید چې کله په 2013 کال د اکتوبر په 28 نیټه هغه د کوټې لښاره وسلوالو وتښتولی
پدا چوک شرالو دوی مخته گاڑی را واچول یو دم ش ډیر خلګو پاسلی ور سره وی ګیره کړم خپل موټر ته واچوز ما موټر دلی پات سو ډرایور مم پات سو سترګ مرګ را وتړلې وژونه مرا بند کوم ځای چې زه غوا کړم لس منټه زیات نه دی لګیدل لته یو کور کې چې شوله نو دوی ورځې زه پدا کور ته درم ورځې اور بجای د کور وېستلم نو تاسو د خپل اندازه کوئ چې دا څنګه غواو هر څوک اف سی ولاړ دی هر څوک پولیس ولاړ دی څوک په جیب کې چې اكو دې سي ولای دوی وون سره هغه چې دوی ورځې شو حکومت نو خبر یعنی نه خبر وې ځان
دا ارباب زار کاسی د تشټولو خبر تر خبرې دروسته عوامین شلګوند او د بلوچستان نورو پارټیو احتجاجونه مظاهره او هړتالونه وکړل خو دې پر تشټونکو هیڅ اثر و نه کړ هغه لایو کوره بل کورته ل یو شار بل شارته په موټر سایکل په موټرانو کې منتقل کړي کله نه او کله 15 غنټې سفر وو کله په کوهي کې او کله په ویرانو کورونو کې وساتل سو په جنجرونو یا لاسونه تړڅوي وو سترګې ور پټې کړې وي او غوښونه ور بند کړې وو په دې کې یو میاشتې رسوا هغه د غرونو خړونو او جنگلونو د لاري بل اخره د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته ورسول سو او طالبانو ته په حواله سو ارباب زهر کاسبه له تشتونکو پښتنه کوله چې ګناه یې څه ده
دوی ته ما وویل چې ته زولی راوړم له مال وایز خو شکر الحمدلله مسلمان يم پنځه ټیمه لمونځ کوم روزه مې ګای عمر نه دی خوړلې د کور او زمم تلاوت کوم چې د شپې پرې او زمم تلاوت کوم نو ته زولی راوستم دوی ویل چې ته مرتدی مال ولې مرتدی په دې چې ته جمهوریت منی پاکستان عدالت منی دا چې د اسلام خلاف دی ته د اسلام خلاف او ته د مجاهدینو خلاف د جهاد خلاف په دا وجه مشتره وره
د جهاد جمهوریت او عدالت په اړه د ارباب ظاهر کاسی او وسوالو طالبانو ترمنځ وخت نا وخت بحثونه کېدل
دوی دغه راتل چې ته د جهاد مخالف یې ما ورته زه چې شي مخالفم جمهوریت کې مال جمهوریت ما لکه سالو لوی علیمان چې دی جمهوریت کې د ګرد علیمانو نمونه مرواسته چې تیر شوی دی هغه ته طالبانو د مفتی صاحب مولانا عبد الله صاحب مودودی صاحب مولانا طفیل صاحب قاضی حسین احمد صاحب فضل الرحمن صاحب دا ګرد خود جمهوریت منی او اسمبلی ممبران مالدا چی شې دي خو علیمان دی لولو علیمان دی زخو علیمم نه بس دا خبره کوله په دا خبرو ولاړ
دا ارباب زار کاسی ګوند عوامي نشل پارټي تر زر زیات ملګری په بمی چاودنو او هدفي وژنو کې وژل سوي چې زیاتره وخت یې زماري وسلوالو طالبانو منلې دا ګوند د وسلوالو طالبانو او ترګری مخالفت کولی میناشا ته له رسول سره سم وسلوالو په لومړي ځل د ارباب ظاهر او د هغه د زوی په ټلیفون رابطه ور وکړه
تقریبا نو میاشتې بعد یا یو میاشت سباله زما د زوی سره ټلیفون وکړ ما خبر ورسو کړ دا ویل چې تبصر علاوه کې انو ما زوی خبر چې مال زه ټیک یم بالکل په ما فکر مو کوي زه صحیح یم زه جوړم ټیک یم ما سم سم څه فلاله نسته پس دوه درې واره خبر ور سره وسو دوی خو پیسې غوښتي وي چې زه خو دوی په کېد کو ما لري نه سو ورته وایلې خو ما چې به اشاره م اشاره کو زوی می په دې چې زه سو ورته وایم کنه ما به دوی واره زوی می وایلې چې دوی 50 کروڑ روپۍ غواړي یواره بیا 50 کروڑ غوښته اوس ما نه سوړل چې مې ورکو لیکن ما ورسول ټیک وی ته اکاګانو سره سلام په دې باندې دوی ډیر غوسه سو طالبات ته اشاره ورته هیڅ خبر ما زوی په قاعده په ټلیفون جګړې ور سره کولې د دوی زما د زوی د دوی د غوس او دوی زما زوی ته ول کدي په دې ورځ کې معاملې نه کړ خلاصه بیا دې مش پلار مړو
د ارباب ظاهر تشتونکو د هغه د خوشکول په بدل کې پیسې غوښته خوځوی له ورکولو انکار کولی و سوالو یا زوی ته درې ورځې نیټه ورکړه خوځوی اربا فاروق ورسره رابطه و نکړه طالبانو ارباب ظاهر ته وویل چې بس نور دی وژنو
ما ټول پاس ما ته څه چل دی دی ویل چې تاسو یې مثال لاوال نو کې ټلیفون نکړي یا زه مشتام ایران واډه حکم را کړ دي چې قتل مشتام وړو ما ورته بسم الله کې ورا ولار سول مال چیرې بیا چیرې مړو راځي دوی ولې بالښت را تک شې شو یو ته پدې چنه ویډیو یې جوړول څه وصیت وکړه مال اورته وصیت وکړه یا مشتام ډار دی وصیت وکړه اغه ما وصیت وکړ کور والا تم ډایرکټر چې بس مشتای اخري فون دی اخري خبره ده بس انو دوی پدې هم ډیر دغه شې ما ډیر په تسلی د 20 سال په یو ډیر کوزاړي بوغاري بووي اما ډیر په تسلی خبر او سوچ دا د یک چمال دور دی ویډیو ختم ما ټول وایي چې کاپرم سو کوی نه یو خواهش اخری پورا کوي دولستا خواهش چې شنه ما زما خواهش دا چې زما یو مور ده ډیر سپینساری ده او کور والا مې دي صرف یو یو منټ خبر اور سر کوم بس د دې والا نه اور سر کوم
طالبانو یې زوی ته ټلیفون وکړ او زوی یې ورته وویل چې د ارباب ظاهر مور او میرمن پوری تر رسیدو به دغه 15 منټه وخت لګیږي خو هم دغه ټلیفون چې هر څه بدل کړل
دا دوران دوی زما زوی شتون ما زوی ورته وویل 15 منټه لګیږي دوی ول چابه کوټه هم نه سره ما زه ما می صاحب 15 منټه لګیږي بس وکړه ستای اخري او کوپچای به مورچما بیا چای را لچای مو وکړه و چې زوی سم اخري خبر وکړ مور کور والا څه خبر کوم ارزال دی وسات څه ختم شو بالکل ته امامت سره خوشاله دا هو بس دوی اوس فدا ایران شو اوس هم څه پکې بیا زما زوی چې ټپونو کې د دوی زما د زوی جنگ په ټلیفون یې جاب جنگ سو بس ټلیفون یې بند کړ ما ته نو ستا نو وزن ستا زوی وس نو ما لا کوم ځای مسلمانۍ ز کوم ځای اسلام دی چې ما به ګنا زوی ته وزن بس چوپ کوم مست اسلام مشه
خودلته پر زوی خپلوانو او خواخوشو فشار راچولې چې طالبانو ته پیسې ورکړي او پلار رخلاص کړي روسته دغه فشار په پیغورونو بدل سو او زوی مجبور سو چې د ارباب ظاهر په وینا د خلاصون په بدل کې وسلواله ته 2 کروڑ روپۍ ورکړي د 2 کروڑ روپۍ ورکول روسته هغه شاوخه یو لسمیشتي ورسته رخلاصو
بیا روان کړم لاري درک ما ته نه راکوي خو روان روان خو یو ځای چورلو آسته دوی ودرې د درې ګاډیانی وي افغانستان علاقہ وزیر علاقہ وا دلته اختر تیاریان یو مارکیټ لګیدل لژنز دی در نورز د خلک تل راتل موږ ناست په ګاډي کې د سما شام اذان نزدې د غوي وایرلس رالی دوی روان سم مخ ته نزدې یو کورو هغه د وزیر کورو د وزیر د ملک کور د هغه د وزامونو اغوی تزا والا کوله نو بیا هلته بوتلم هغه وزیر ته والا کړ هغه وزیر بیا زه د هغه ځای بوتلم خوست د زدرانو کلی ته هم د زدران سردار عبدالرحمن زوی شاهزاده او د ورور زوی سخی او تربور یو سار اختر د دوی غسار مونږ مو وکړ بیا روان سو خوست بازار سره لو د لیمو شپه وکړه سار وختي د دې ځای روان سو پارا چنار بارډر په خوا چنار سو لاټ بیا تل تول انګو تول کوات فشاور ته فشاور سره اسلام آباد ته وره
ہر قدم اس پر لے لاجوند پوسلے دا چمن دا کلا جوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلد اس پر لے میرا پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت پل مال یار کو یو گلد اس پر لی بحسار کو دا پل سواتو ملکن پا کل سار کو یو گلد
چمے ہر لو رنا رنا مو چمن تپختن خوا جنت تمل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سچ خوشحالی بل رے بار سچ امن خوشحالی بل رے بار ہر قدم مس پر لے لا چندے حوصلے د چمن دا گلا چن مو زارول کے جنتی دا چمن سنگار جنتی چمن